درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله او احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیس کون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس فهم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته هله من دریم چې تاسو ټول قدر من امزر تراتیج د کون کی برت رو غو جوړ صحت مند او سړي او صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیس کون کو لکه سرنګ چې مو رافت تاسو دنن ورځی درسي مزمن جغرافیا او وون ټولګي کتاب او هم لوسته نو هله من دریم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی ګل لیس کون کو لدینه سیز استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زده کون کنه هیل لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافي مزمن کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې خپل نور ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کون کو راځو د لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې وون لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مې نه پیل به تر درو پنځو سیمې سپېپري. هم چې نن درنو کډر مون زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو پر باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کون کو د توجه او دقت په هیله من دیم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. درنو زده کون کو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوې ده د 1400 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالې په منځنۍ توګه 46 تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر ته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالې چې دي په افغانستان کې زیات دي. او هم چنار په سویل لویدیځو او منځنۍ برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالی لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه درنو ګلالي زده کون کو زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر چې دی په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادی شي. یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادیږي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، اوزبک دی، ترکمن، بلوس، پشهي، نورستاني او داسې نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي. لکه پښتانه او تاجکان چې د دې سیمو له آریایي نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم قومونه چې ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه، د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسیږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوڅان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوڅي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سره رسوي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو د شمیرتاس د افغانستان د قومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات لاسته راوړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې موجودې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قابو دېرش ژبې موجودې دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټولو ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو د دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري. یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوې ده او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی. یعنې که چېرې موږ تاسو قانوني منابع ته وګورو، یو له قانوني منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده. ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي. دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي. یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي. چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 6.5 میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غچې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکې کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي، نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری باروړه وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات هم حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیا او د افغانستان اقتصادي جغرافیا په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو، په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیا کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیا کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو، کوم چې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې د ادریس فالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به یې ورته ورکوي. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم، په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی؟ تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځواب ورکوئ او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا غفار یوزری به هم تسټول تشراغ واس مهم داتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمندم چې تسټول قدر منو کول لیسه کون کی براترو غچور او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن رونو سکون کوز مرستا سو د هم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 مینا پیل بهتر اته 15 سم سپې پری هم دارنګه قدر منو کول لیسه کون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي هدف عبارت تل لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له سپوهېږي، دریم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله داسې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او دلچسپه ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خوشو که درمونه ځکونکو په چیرې موږ تاسو د دې متوجه اوسئ چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ سلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی، او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدر منو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې اوږدوالی له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتر دی، او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په هکله ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په هکله معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنې د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي، یعنې یوه چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریمه چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده، یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هر یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې شیده قدرمنو زده کوونکو، له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره، او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کېږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات، او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو له بل سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو له بل سره په وسر کړي دي، او یو له بل سره یې نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو له بل سره تفاوت پیدا کړی دی، او یو ډبل سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې بیا درنو زده کوونکو چې ډېره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونجه دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د موقعیت او څلور هاو په حق ډول بستل وسوم د لوسراتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د کش په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کریستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده لخوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کریستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دوی لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي، او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کوم شتمني چې هلته موجودې دي هغه شتمني لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستی پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خوا ته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستی پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ، او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پل یې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستی پولم دغه فکر کوي چې کریستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده. او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي، او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د دا سفر خلاص کوي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل، او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله، او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافیه په هکله، یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافیه پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونومول شي. یعنې دغه کوم کتاب چې دوی چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چا کشف کړې ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونومول شي. نو په لومړۍ کې درنو زده کوونکو، په لومړۍ کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونومول سپله، او د ده نوم ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلري زده کوونکو، په 1508 کال کې د ده دغه کومه پلټنې چې د سر ته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې، او نورې هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې، امریکا سپوچی دغه پلټنې کړې وې، نو په همدې خاطر سره دغه لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکانو ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دننه ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنې په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده، دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېدل چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې مېشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په برکې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول شول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهات مکتور په 1500 کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو ژو تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې مو ژو تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو زده کوونکو، امریکا لویې وچې چې طبیعي جغرافیه ته مو ژو تاسو وګورو، نو امریکا لویې وچې زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري، او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونه لري چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دا غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دام په نامه سره یاد شوې ده، چې 2340 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، دوهمه برخه چې ده هغه پخپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشا اخیستې ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو پخپله راکي یا هم یارشوس غرونه په نامه سره یې دي، چې دا غرونه پخپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اورغورځونکي آتشفشانونه چې اورغورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه پخپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، اوس هم د راتلونکې برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخوري یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس پم ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لسته له د چې تاسو ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غجور او صحت مند او سیږي او د صحت جامې په پتن وي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی، یا هم دویم فصل کې دی، چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنو قدر منو زکون کو را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې لکه څنګه چې موږ کې یادونه وکړه لازم رستا سودن نن ورځې لوست استرالیا د وچ په حق لري په چیرې لوستنه کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وو خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ تکون کې متوجه اوسئ خو زه کوم کو استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان د لوی وچې نومې ورکړې دي ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ